وخت په خیر وخت افغانستان د مخستان نه بجی دی نن جمعه دول د سلواغې دولسم په مفید د سات خبرونو ته د لغمان لشین ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې درې ماشومانو ته د ژوند مرګ ژوبله وخت د لغمان میا قومندانۍ رسنیز دفتر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د جمعې ورځې 11 بجې د لشین ولسوالۍ اړوند اړینې کلی سره نږدې په درېو ماشومانو نو چاودې مرمۍ انفجار کړی او پکې درې وړ خپل ژوند بایللی دی. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې یاد مرمۍ ماشومانو د غره په څنډه کې موندلې وه او پر دغه یې لوبې کولې. د مسؤلینو په وینا چې د وژل شوو ماشومانو عمرونه 10، 12 او 12 کاله وو. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلي انګلند د فرانس پریس خبري اجانس ته همدارنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرانس ساعتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ساعتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودری او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. کاغلی اکلند تیر ونی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې هم د امریکا د مرستو پر ځنډیدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د مرستو دغه ځنډیدا به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کاڼو سره مخ دي ناوړی اغېز ولري. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي افغان خزینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پوره تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په فوني ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان خزینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډې سره ښکارا پیغام ورکړ چې دوی به غلي نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان خزې په جلاوطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې خزې په بشپړ دا ول سپورت خمنه دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بپولي خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړه. د بختار خبري اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هر ونې دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کړي. کامیر په د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ به له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټکټ بیا $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ وویل چې اروپای ټولنې د غزې او مصر ترمنځ د غزې د رفح پر پوله خپل څارونکي ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پوله غزې ته د ننوتلو او وتلو یوه مهمه لاره ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکي او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیرې مې میاشتې راهیسې د خلکو د تک راتګ پر مخ تړل شوی مصر ته ننوځي. چارواکو وویل چې د وسل لپاره به کوته یوازې یو لوري د غزې څخه مصر ته د سفر کولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالاس نن پر خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه به رفح کې د څارنې ملکی ماموریت پیلوي. هغه زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسونل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې د درملنې ته اړتیا لري پر دې پولې د خلکو په لیک کې مرسته کوي. د مصر امنیتي سرچینو هم تایید کړې چې د اروپایي ټولنې د ماموریت غړي سیمې ته رسیدلې دي. دا اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ډلې ورڅخه د وسلو د چاق لپاره کارخیز شامل دي. د اسرائیل پاوز همدارنګه ویلي په سیمه کې کواک وربند ته ژمن دي خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تیرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ وربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی. سلامونه. بیا هم په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي فرهنګي یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه هم شته. په سر کې زو د افغانستان اړوند راپور ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړي چې د هغو افغان کډوالو د لیک ته بهیر بیرته پیل شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک شرایط پوره کوي. د یاد وزارت ویان شفقت علی خان پرون اعلان وکړ چې د دې موضوع په اړه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې وایي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي دي او دوی له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. په همدې اړه له سیمینا زموږ همکار حدیث پردیس راپور راکوي.
د امریکا د ولسمشر لروري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنیو مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام لګواخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانې کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییزې مشرې هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ د لمنځه وړلو او مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذر پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشتې په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګذر ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده لس کلنه ده او یوه پښه یې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس بند شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د 3 میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکی توکو سرپنام راستی دوام لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کمه شوې ده. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغانان وایي چې د بېلابېلو توکو نرخونه لوړ شوي دي چې دوی په دې برخه کې اندېښمن دي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی. وایې ورې بېرته راګرځو.
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزما انجونې دی ولکه دغه یو مخامخ وچه ډوډۍ هم په برابرېږي ولکه نور شی خو لالورو دغه نو لکه تور تاریکې ته راشي خورې ولکه دغه د شی لا ولکه لور چې ماشان ته باندې لاکو پکې دغه یو چا و د شلمو
د فرا ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرست د وایي چې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو له امله نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریضه سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لا ولاړ سم خو روزار یو یزانه کا کزې می دی غم په زندان کې باندې دی خو لکه شی لالورو په خواله شو یو د غراتله یو مصر مرستي مرستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله اوس چې جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بور د اسلامه گای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست وی دی ګو دا نست چې دی ګو شی نست چې دی لا په خور جان الله.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دی بازار جدانه دا هم قیمت دا مزه بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچې شو او هوکار شان نشته دی دا غوړی هغه د ستا خبره مخه دی الله سره په باندې دی الله سره په باندې یو زر زر سره په باندې بشه او یو سره سره باندې بشه دی مثال چې په 15 سم شي په چې به څه نیمه په شي باندې ما خلو مشکلاتونه لري سلام مخنم نکي واز الله تمزان استار لري اس په تما کې یو په خدای دار او چې ته ورهم نه یاو الله مهربان شي الله ناشي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 13 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچه 200 افغانې او یو بوجه وړه 1450 افغانې او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانې او یو بوشته وړل لس لیټره 1500 افغانې دا د نن ورځې ته دی.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا ورسته تر هغې نور هم ولوېد چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران یو شمیر امنیتی چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د څه باندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو له ډلې څه باندې 1130 تنه چې ایراني چارواکي بهرنیت بابولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوي دي. د نیول شوي او شړل شوي افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړ وضعیت څخه شکایت کوي. نور جزئیات د نا ککړ په دی راپور کې
پیران کې د بیا اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې ورستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولې دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالې طرحې د اجرا پر مهال 1120 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادباب بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلې دي. د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلې دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
ما یو زوی درلود چې مزدورۍ ته مې ولېږه، خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لېږلی و. مشر زوی مې
او بایلې خدا رایي کړی میشي.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی دا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود، ما سره کار ما را گرفتن.
زه په کار کې ونیولم. اسناد مې هم درلودل چیرې چې یوړو ډېر بد ځای و. په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولی و. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي، هغه هم سمه نه وي. چې ولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره یې چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی مهاجرین.
د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و چې 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې 13 افغان کډوال دي. ایران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. د ایران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علم گل سحر وای
لکه څنګه چې مشاعری لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې بحثونه غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوی. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخېدلې.
پایل نه تر پایا پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب غوزه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورته زه پر نو ستورو مینه زه نور ستا لالیته نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښه ته کړی د ډډه می راغولې. د موټر خې می خښه کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک کوي.
دی ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک لنور کارو وزګار وي نو کتاب لوستنه ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخ کتابونه عام لوستونکي ډیر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نور نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشی کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساسات شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي نو خوشی شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مین او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه نه درلودل، یا هم حتی نه درلودل، که یو نیم وو عام نه وو، ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په روسیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوه لسیزو کې، له نیکه مرغه د موږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې. تر ډېره دا خلکو ته ورسې دلته خپل وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي دوی د فرهنګیانو ترمنځ د مترې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي خلکو ته رسیږي بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. راډیوګانې تلویزیونونه ادبي خپرونې لري خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخیدل ګټه ورګني
کار دی چې کوشش وشي. زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي، دا هم ټولنې ته ګټه لري هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې لکه څنګه چې مشاعري لرو کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي چې یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو په ادبي ټولنو ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي شاوخوا 15 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوې د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایې په سیمه کې چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوي کوي او تر 50 ډېر خبرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول د فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرې شي، کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو ننداري هم له لیدونکو سره شریکیږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی وو، خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمني پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
خبر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ټکنري د 2009 کال ټکنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایه، پودکاست وایه، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ټکنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې مونږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو دغسې لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هماغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغې لارې نه ما کار اخیستی.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلی ده، دلته لک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 1500 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نه وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا ور زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق کې د یو جرمني مطبعې سره دي هغوی اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چېرې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی ده. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پانتونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغوالي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بل څه تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی. نو داسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې وم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو بیا بېته لاړې؟
همداسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت کې هم نیت و چې یو وخت نه یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونتو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو ډېرې به هدا ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وخت و چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و. نو یوازنۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هنګه لیکل، بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د
ڈکشنری چھاپ ابتدائی ڈول بانے پر ٹائپ مشین بانے وشو خال باتا تھا خبر نہ شوا میں یہ محدود اندازہ دوستان تو ویسے دا ڈکشنری او بیا ورس سکل ہے چی کمپیوٹر نہ پیدا شوا نو تا کتاب میں پا کمپیوٹر ہو لکا خل کمپیوٹر لومڑی پروگرام نہ ہم بیر ابتدائی ہو چی آگے بانے ہم سم کار نہ کیدا نو دے بانے ہم کلو نہ تیر شوا بیا کل ہے چی بیا نوالک مدرن پروگرام نہ ورسی او جون شوا بے میں آگا وقتو کے میں دا میں پا ورڈ باندے کنورٹ کنورٹین میں کچھ بیا دا ہم یو دیر استنزمن کار ہو نو پڑی دول باندے بیا دا ڈکشنری دا چاپ وار ہو کر جیتا
ڈاکٹر صاحب تاسو مخکې د اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پیو کې
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قیسې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب نه پورته کېدلم
نو خوب مو هم کم و
څلور نیم ساعته
څلور
ساعتو کې
ډېر کم دی ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي
نه دا نه دی شوی ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار
ڈاکٹر صاحب ماں تا کا احساس پیدا ہو چاہے ہر لکھوال کا پیدا کی نو تو ہر لکھوال لمڑانے کتاب تھا سیدھے لکھا لمڑانے اولاد نو سڑے کر لے چاہ اولاد دنیا ترے سی نو مور پلارے دوارا اول پسینہ آ چاہیے نو کتاب ہم دس شہر ہے نو کل چی زما کتاب رہا تھا نو ماول پل سینہ ہوا چاہو دا کتاب
او ڈاکٹر صاحب کدا ہم رہتا ہوا ایسے چلے جرمنی پشتو قاموس دوم چاپ تر پر دو روز تھا ورته احساس ترته پیدا شو
دا نو د سهر لکه د سړي دوم دریم اولاد شي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوم اولاد احساس بیا هم یو خوب احساس دی نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شوه ولینا
د ډاکټر صاحب اکرم ملک زی د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي د یو بل کتاب پاڼې اړوو د ویل ډورانټ د یو کتاب ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیمې په اسانه ژبه بیان کړې دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې فکر او پوښتنه دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ ژوند اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه ښه یعنې څه بد څه ته وایي دنیا چا پیدا کړې ولې یې پیدا کړې فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي دا فکر انتقادي دی تشریحي دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي د ویل ډورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل وسته له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري
د
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته شاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلی دی او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپه غاڼه باندې سنبال شوی دی. ویل جبرانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل جبرانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک وو، نو د هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغېدلی. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل جبرانت د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفي له لوري څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولی چې په خپل څلیروي ساعته ورځو شپه کې لس دقیقې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ، داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل جبرانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په آخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل جبرانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هیروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بے باک دمه نه یم سیده بلیلا او هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشی گے ما دس لپ وینو ہر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدرس پارا لی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بنازک شہزاد گئی ز دا حسکو حسکو غرنو لے ونیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا دا غزلت محیط لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نب سی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شائرکا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتو رور بلدی وحلا سنا دا لہغ وغمے ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی چپی وائی نلشوندا نلمرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوستي.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته مې موټر درولې او سوادلې ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. د سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ مې ښه شاته کړې ده. ډډه مې رګولې. د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي. ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. لرنګ سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده. مخکې مې غوږ ورته نیولی و. ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي. ماشوم یې په غېږ کې پروت دی. سترګې یې پټې دي خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. پنځه دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي.
یو ورځ د جماعت ملای و نګدی کوټه په ډوړی پسې ولې غلم زړې خځې دی کاوه په ماشومانه انداز متری او پختل ببو چیش په خوي دی خپل لمده غوته وڅټله رغبره گی کړه څه خوري په فخې کړم لوبیا ده زه غلی وم دی مخ راواړو تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوي جواب می ور نکړ کوټه چې راغلم ټول ورځ می کباب غوښت مخامخ ناستې خځې ته چې ګورم همغه حالت را یادوي دی ته بخای کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي د دې راته پام نه دی زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم خو بیرته ناهیلی شم په زړه کې مې دا خبره راتیریږي خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي که یې خاوند راشي څه به وایې چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه نه یې شوای پورته کولای ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم خو دې نه پرېښودم ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي کله له ځانه سره ووایم کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم نرم باد لګیږي د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی ښایي همدا به یې خاوند وي کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی ښځه ماشوم سړی ته ورکوي دوی روانېږي ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي سړی مخکې ګړندی روان دی شاته نه راګوري کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی ځوان ترې تللی راډیو هماغسې چالانه ایښي خو ډرامه خلاصه شوې ده د یوې بجې خبرونه روان دي زما سترګې راباندې درنې دي د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي په خپل ځای کې راسمېږم د کبابي راډیو ته غوږ ږدم
حسرت ګل الهام په خپل شخص د فیصل ځلان کیسه سردي راډیو مجلې ته رالېږلې وه مننه ترې کوم د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ٹول خر کی شہان اور تیرا میرا قتل حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں ارت ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں ارت رو سو ملیار میں کبل بل ہر گل میں ارت رو سو ملیار میں کبل بل دس کی نو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکلو بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکلو بیاد اوخو دبلبل دسیند اس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل دس پوک میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سرگ غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپنو شگونا میں چھوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے رانا